د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
نن دوم کو سحر مپ خیر د واشنگتن ڈی سی څخه دا وائس آف امریکا ڈیو خبرونه ده. په پاکستان کې نن د زیارت ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده او د سحر 6 بجې دي. افغانستان کې دا وخت سحر 15 بجې دي. دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ د اپریل د میاشتې 13 نیټه او د شپې 9 بجې دي. د وی او ای ڈیوا په دې نیم ساعت خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. رومبی مپام را ګرځوم د خبرونو سرټکو ته. په دوحه قطر کې د افغان طالبانو حکومت ترمنځ بین الافغانی ناسته به سبا نه شروع کیږي. د افغانستان حکومت 250 استازو لیږلو په جواب کې طالبانو ویلي دومره ګڼ شمیر کې کسانو سره لیدکاته دوی لپاره ممکن نه دي. او د لیبیا پایتخت طرابلس قبضه کولو په خاطر د حکومتي او جنرال حفتار د فوزونو ترمنځ جګړه نوره تیزه شوي او ملګری ملتونه وایي آبادې په ځینو بمباری د لاسه 15 کسان مړه او یو شمیر جوبل شوي دي. په امریکا کې د کال 2016 صدارتي انتخاباتو کې د روس مداخلت او ترامپ کمپین دوی نه ګټه ترلاسه کولو په اړه رابرټ مولر 300 پاڼو باندې مشتمل تحقیقاتي رپورټ به نن جاری کیږي. ګران اوردونکو دا او سرټکی اوس غوښشه د خبرونو تفصیل ته. د افغان طالبانو حکومتي نمائندگانو ترمنز غونډه به سبا دوحا قطر کې کیدونکې ده او افغان دولت د غونډې لپاره 250 کسانو نمونه تجویز کړي. اف پی خبرې ادارا په دې اړه خپل یو رپورټ کې وایي د حکومت لخوا ټاکل شوی استازو کې یو شمېر کسان قطر ته د تلو اراده نه لري. بل لوري ته خبرې ادارې د یو رپورټ تر مخه طالبان هم ویلي چې دوی ګڼ شمېر کې دومره ډیرو کسانو سره ملاقات نشي کولی. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی عبدالستار خواسی په چې نوم یې بلل شوی کسانو کې دی وی او ای ډیو ته ویلي چې دوی سره د غونډې په اړوند معلومات شریک شوي او په غالب ګمان دوی به د زیارت پر ورځ له کابله دوحې ته ولیږلی شي. د طالبانو یو پخوانی جګپوړي چارواکي سید اکبر اغا ډیو ته ویلي چې طالبانو لخوا د 15 کسان به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د لیبیا پایتخت طرابلس باندې جنگ نور تیز شوی او د ملګرو ملتونو تر مخه تازه درنې بمباری کې 15 کسان وژل شوي. د ادارې تر مخه د جنرال حفتار د فوزونو په طرابلس باندې د فوز کسې روستو دا ډومبه زلې چې دومره سخت بمباری شوي. د ملګرو ملتونو بیان سټیفان د جورک تر مخه د زیاتې آبادۍ والی سیمو باندې د راکټو سپکې او درنې وسلې بمباری دوام لري چې په نتیجه کې په تیره شپه کې خالي 2000 د پاسه کورونو کړي کړي او په تیر یو هفته یا اونۍ کې 15000 کورنې د جنگ د لاسه بې کوره شوي. او د امریکا ستر سرکاري وکیل ویلیام بار او د نائب راډ روزنشتاین باندې یو مطبوعاتي غونډه کې د مول رپورت په اړه خبرې کوي. تمه ده چې د زیارت دروازه په سحر په امریکا کې بعد د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روس مداخلت او روس سره د صدر ترامپ د هغه وخت انتخابي کمپاین رابطو په اړه د رابرټ مولر تحقیقاتي رپورت ناسرګنده یا پټکړې شوی برخو په شمول ټول رپورت کې دي چې جاری شي. دا رپورت 300 پاڼو باندې مشتمل دی. صدر ترامپ ویلي د ویلیام بار خبري غونډې وروسته هغه خپل هم دغه شان د یوې خبري غونډې اراده لري. او په ترکی کې د خاروالۍ لپاره شوی انتخابات وروستو په تیر 19 ورځو کې د یو نه زیات پیری رای شمالو وروستو د صدر اردوغان مخالف ریپبلیکنز پیپل پارټي ګوند ګټندوی ګرځېدلې. د نتیجې سره د صدر رجب اردوغان او دغه جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټي او د دوی پلویانو په پلازمینه باندې د 15 کالو راهسې سیاسي قبضه هم ختمه شوه. د استنبول خار نوی خاروال اکرام اما موګلو خپل پلویانو ته د ګټې لپاره مبارکي ویلي او ویلي چې د دوی ګټه د ترکانو، کوردانو، یونانیانو او ارمینیایي ولس ګټه ده. یا دوی چې په استنبول کې دا ټول قانونه یو ځای جون کوي. او شمالي کوریا د یوې نوی وسلې تجربه کړي چې د سرکاري میډیا تر مخه دا نوې تجربه د فوز صلاحیت واضح کوي. دغه نوې وسله چې په اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړی شوی د موانی مشري د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون کوله او دا یې د هیواد لپاره ډیر مهم یاد کړی. د وسلې د ساخت او صلاحیت په اړه آزاد سرچینو لخوا نور جزئیات نه دی ورکړی شوی نه حکومت په دې اړه څه ویلي. امریکا وایي د تجربې څخه خبر دی خو په دې اړه د نور څه ویلو نه ډډه کړې. او په پیرس فرانس کې د تاریخي نوټرډام ګرجې سوځېدو وروسته معاینه کارو د نورې ودانۍ د ولاړ پاتې کېدو یا نقصان جایزه اخیستې. د فرانس صدر ایمانوئل مکرون ویلي چې په روان 50 کالو کې د ګرجې خپل حالت کې د بیا ودرولو اراده لري خو نور پوهان وایي چې دا کار به ډېر موده واخلي. د ګرجې د بیا ودانۍ لپاره وړاندې څخه 300 میلیون څخه زیات ډالر راجمع شوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده. په قطر دوها کې چرته چې د طالبانو سر دفتر هم دی او دوی دغه تل نه امریکا او امریکا سره ملاقاتونه هم کوي. د طالبانو او د افغان دولت د دې چې کوم استازي دي د غي ترمنځ به سباله د غلطه ملاقات کیږي. حکومت به د قطر حکومت نه وي بلکې یو بل اداره به وي. تاسو به دا هم وایو چې د افغان دولت دغه غونډه ته 250 پورې استازي لګلي. طالبان وایي چې دې 15 کسان به دغه غونډه کې برخه اخلي. زموږ همکار ارباب محمود علي په دې باندې رپورت تیار کړی. تاسو په امر تر ګرځو.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوها کې راتلونکي بین الافغاني ناستې ته یوازې یو ورځ وخت پاتې دی، خو تر اوسه هم د دې کانفرنس د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات چاته نه دي معلوم. او د کابل لخوا چې کوم پلاوی هم ټاکل شوی، د هغه پلاوی غړي نه پوهیږي چې په دې ناسته کې به په ځانګړي توګه په کومه ایجنډا بحث وشي. همداشان تر اوسه د کانفرنس د غړو وروستی شمېر چې ټولو خواوو پرې اتفاق کړی وي معلوم نه دی. د دې بین الافغانی کانفرنس کوربا د قطر حکومت نه دی، بلکې کوربا یې په قطر کې د شخړو او بشري چارو د مطالعې مرکز دی. په دوحه کې د شخړو او بشري چارو د مطالعې مرکز مشر سلطان برکات پخ په ټویټر لیکلی چې د دوحه د بین الافغانی کانفرنس مقصد په یو داسې سیاسي ایجنډا د ټولو اړخونو اجماع رامنځته کول دي چې وکول شي د افغانستان د جګړې د ختمولو او هغه ته د یو سیاسي حل لارې او دایمي سولې په لور لار هواره کړي. د مرکز برخوالو ته بلنې هم استولي او ورته یې ویل دي چې د قطر ایرویز یو الوتکه به دوی له کابل نه دوه ته بوزي. د طالبانو یو پخوانی جګپوړي چارواکي سید اکبر آغا دیوته ویلي چې د طالبانو لخوا به 15 کسان په دې کانفرنس کې برخه اخلي. آزاد خبریال سمی یوسفزی چې په دې وروستو ورځو کې په قطر کې وو، وایي چې طالبانو تر اوسه په دې کانفرنس کې د خپل ګډون پخلې نه دی کړی. او غنی د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر به هم کانفرنس کې ګډون ونه لري. په قطر کې د شخړو او بشري چارو د مطالعاتو مرکز مشر سلطان برکات بیا د برخوالو د لیست هرکلی کوي، خو دا نه ده څرګنده چې هدف یې کوم لیست دی. برکات په خپل فیسبوک سو ساعت وړاندې لیکلی دي چې د برخوالو لیست په ډیر زیر سره برابر شوه، سو د افغان ټولنې له هرې برخې اساسیتوب پکې وشي. او هدف دا دی چې دا کانفرنس تر دې ورځې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو تر ټولو آزاد، ټول شموله او د خلکو د استازیوالې کانفرنس وي. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمیر کسانو سره چې تمه ده په کانفرنس کې ګډون وکړي ولیدل او هغه ته یې د خبرو د ایجنډا سپارښتنه وکړه، مګر د ولسی جرګې غړي عبدالستار خواسی دیوته وویل چې ممکنه ده د خبرو ایجنډا په قطر کې د مجلس په وخت معلوم شي. تر دې دمه پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور او پراتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر غنی مرستیال کاندید امر الله صالح څرګنده کړي چې دوی به د قطر په ناسته کې ګډون ونه کړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
ګران اوریدونکو کو د وایس اف امریکا دی خبرونه نه څنګه چې تاسو ارباب شپ نو اوریدل په سبا له با د طالبانو او د افغانستان چې کوم حکومتي پلاوی دی ای ترمنځ ملاقات کیږي د افغانستان لخوا 2500 کسان دغه غونډه ته ورلګل شي بي دي طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حکومت باندې نیوکه هم کړی دي چې دومره ډیر شمیره کې کسان راغوخت دي او طالبانو هم مطبوعاتو ته ویلي چې دوی لپاره به دومره ډیرو کسانو سره ملاقات ممکن نه وي. د ډیور ریډیو زموږ همکار احمد فواد لامه په افغانستان کې د ولسی جرګې یو غړي عبدالستار خواسی سره په دې اړه باندې خبرې اترې کړې دي. هغه وایي چې دوی ته د ځای چې کوم ځای کې به دغه ناسته کیږي هغه او په دې کې به دوی سوای د حکومت سره غبرګون دي دغه ټول معلومات دې سره شریک شوې دي او دی به د سبا نه د کابل نه د دوه حاله پر روانيږي دغه مرکې ته تاسو پام راګرځو.
تاسو داسې خپل په ماینس کې سره بل اخره فائنل شو چې څوک زی څو تنه زی او تاسو کوم واحد اجنډا ځان سره لرئ که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته کوم لست چې د پخوا ترتیب شوی و یو څه نه نوي کسان و نو هغه لست تقریبا قبول شوی و. د روسي حکومت په کې مداخله وکړه د لست 2500 ته ورساو تر ځای چې زه خبر يم یو لست بل هم پاتې دي چې هغه طالبان او د قطر حکومت کوم لست وړاندې کړی تقریبا نو سره کته سي د لست یو ځای کې حدودا 300 کسان کیږي. نو دا کوم لست چې خبر شوی دی طالبانو مخالفت کړی دی او د ویلي دي چې دا نه ملمستیا ده او نه واده دی او په یو لري هیواد کې د ملک د سرنوشت لپاره یو منظمه غونډه ده. نو دې حیات سره موږ آماده نه یو چې کینو اما د بلې خونه بیا موږ ته د هوټل آدرس او ایمیل آدرس دا شان را لګلی دي په واتسپونو کې چې باید موږ په دې آدرسو باندې لاړ شو او بلې خوا خپل آدرسونه مشخص را لګلی دي. یعنی قرار دادی چې سبا ته باید پرواز وي او پرواز هم د قطر ایرلاین دی چې مستقیم قطر ته پرواز کوي او د بلې خوا طالبان اعلامیه ورکړي تر اوسه پورې د دې برخلیک څرګند نه دی چې دا کوم لست چې حکومت ترتیب کړی دی د دې سره به طالبان مذاکرات کینی او کبه کینی نه معلوم نه دی تر اوسه. او ویلي دي چې په اخر د شپې کې به انشاءالله دا لست بیا اعلانیږي د غو د خوانه نو موږ ورته منتظر یو اما د بلې خوا آدرسونه را کړي دي چې په دې آدرسو باید راشي. داسې یو حالت دی چې د یوې خوا نه اوکې شوی دی د بلې خوا نه
خواسی صاحب تاسو په خپل د سیب د اجنډا په اړه دی خود شمیرو د غړو په اړه بل د اجنډا مسله ده په خپل هغه کسان چې حکومت ټاکلی دي چې ولاړ شي دوی خپل په منځ کې کوم پریکړه اجنډا لري کنه چلته ولاړ شي چلته دوی سره څه وایي یو واحد هغه به دریز بلري کنه.
زه فکر کوم نن کوم مجلس چې په آر کیو آلته یو څه پیشنهادي اجنډا وړاندې شوی ده چې تقریبا وو کاتم اورده ده هغه موارد مشخص دي چې بیا گویا واته کمیټه باید جوړی شي د دې هیئت نه چې کله قطر ته ورځي او په پایل کې بیا د دې کمیټو نتایج باید اعلان شي او جنبندي کې البته حکومت اجنډا ورکړې ده دې کې شک نه سدي اما کوم اجنډا چې باید مشخص وي زه فکر کوم هر مسلمان افغان مطمئن اجنډا لري چې اجنډا د افغانستان صلح ده او امنیت دی. اجندا زه فکر کوم شاید په مجلس په خپل دوها یا قطر کې البته معلوم نشي بیا برمونه بحث کیږي.
خواسی صاحب یو وروسته پوښتنه دغه سبا د پرواز جزئیات مو معلوم شوی دی کنه څو بجې به پرواز کوي او ټوله په یو طیاره کې ځي؟
بله طیاره چارټر ده د خپل د قطر نه برازي او پرواز به یو ته یو طیاره کوي اما تر اوسه پورې د مشخص نیټه معلومه نه ده چې په کوم ساعت به پرواز کوي. منګه مرد منتظر یو چې موږ د اول راکی په پرواز سمو ساعت کې شو
یعنی سبا دی. بله
احتمالا نو دی وی خوانه کوم چې ته ویل چې بي خو کې شو دا هوټل آدرس شته دی د بلې خوانه به طالبان اعلامیه د شی مبهم کړی دی.
اوکې ډیر مننه خواسي صاحب
تشکر الله مزه
ک موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا ډیو خبرونه تاسو ته وایو چې پسته دې سهار په خیر خبرونه به زموږ شروع کیږي. زموږ همکار سمینه احسن او زموږ بل همکار پیر زبیر شاه بره دغه خبرونه قربانی چرته زې ما غوړې دل مه هروي. تاسو هم په دغه خبرونه کې موږ سره د فیسبوک او ټلیفون د لارې برخه غستې شي. ګورو چې نړیوالو سیمایز مطبوعاتو کې نن سره غلي دي زموږ همکار مختار خلیل دې تکتنه کړي. تاسو په مترا ګرځو
د کال 2014 په مای کې د خیبر پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان د ګومل یونیورسيټي یو سوزوان عمر طالب علمانو وزیرستان او نورو قبایلی سیمونو د خخو مینونو د صفا کولو د مطالبي پترس کې د محسود تحفظ مومنت په نوم یو تحریک شروع کو. خو په کال 2013 کې وزیرستان نه د بدمنۍ له سبب د محسود قام په کډه د تلې یوې کورنۍ یو ډیر ښایسته ځوان نقیب الله محسود په کراچۍ کې د پولیس په یو بناوټي مقابله کې د ترهګرۍ په تور کې اوجلې شو. د محسود تحفظ مومنت په نوم جوړ تحریک د نقیب الله مسجد کورنۍ سره د انصاف کې دو تحریک شروع کو چې په ډیر لږ وخت کې د پاکستان د پښتونخوا او د بلوچستان صوبو او د قبایلي سیمو پښتنو سره د پاکستان د حکومت د ناروا سلوک او ظلمونو کې خلاف د پښتون تحفظ مومنت په تحریک کې بدل شو. د پښتون تحفظ مومنت د سر مشرانو کې یو مشر محسن داوړ هم دی چې په 13 جولای کې میران شان د قومي اسمبلی غړی هم غوړه کړی شوی دی. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د پی ټی ایم د دغه نامتو مشر محسن داوړ یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې پښتانه ولې راپورته شوی دی. محسن داوڑ د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې قطبی وزیرستان کې زما د انتخابي حلقې انتظامی هډ کوارټر میران شاه سمودا وړاندې د ترهګرۍ عالمی هډ کوارټر او په کال 2001 کې په افغانستان د امریکای د حملې له سبب د القاعده د حقانی نت ورک او د نورو تونلارو ډلو جنگیالي د افغانستان نو وزیرستان ته راوړېدل. محسن داوڑ خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان په دې تونلارو او جنگیالو سترګې پټي اوساتلې. خو د اسلام آباد د گمراه کون پالی سو مون قبایل ډیر لوی قیمت ادا کو. لومبه خدا چې مون تر ډيري مودي پوري د طالبانو او د القاعده متبرې لاندې یو سخت جون تیر کو. ورپسې په کال 2014 کې دی خلکو پسې د پاکستان د فوج په وزیرستان د ورننوتو له سبب د وزیرستان لس لکه خلک بې کوره شول. د پاکستان د فوج په کار روایه کې زمونږ کورونه لوټي لوټي کړې شول او روزګارونه مو تباه برباد شول. اوس هر کله چې مونږ تر دریو کالو پورې در په در کړه په سر د ګرځېدو ورستو خپل کورونه بیا آبادول شروع کړی دي. نو طالبانو ته بیا زموږ سیمو ته د راننوتو اجازت ورکړی شوی دی. د پاکستان فوج سره د یوې خفیه لوزنامې تر مخې په دوی کې ځینو ډلو ته د وسلو ساتلو اجازت هم ورکړی شوی دی. زموږ په سیمه کې د وړاندې نه خصوصي قتلونه زیات شوي دي. خو محسن داوړ زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د دې هر څه د ښکاره کولو او د خپلو خلکو طالبانو د ظلمونو لاندې د جنتی رولونه د بچ ساتلو پوخ نیت کړی دی. همدغه وجه ده چې په تیرې توار د پی ټی ایم د بیرغ لاندې میران شاه کې په زرګونو خلکو د قطبی وزیرستان د تیارو دور ته د واپس د ککولو د کوششونو خلاف یو زبردست احتجاجي جلسه وکړه. د پی ټی ایم مشر محسن داوړ لیکي چې زه د کال 2013 د جولای نه قومي اسمبلی کې د قطبی وزیرستان د خپلو خلکو نمائندګي کوم. بهشکه چې د قطبی وزیرستان اولس زموږ د فوج د لوبې د لاسه ډیر سخت ځپلې شوی دی. خو د پاکستان 40 کروڑ خلک پارلیمان عدلیه او میډیا د زورور فوج د لاسه په ډیره بې وسۍ سره زموږ په خلکو کېدونکو ظلمونو ته ګوري. د قومي اسمبلی ممبر محسن داوړ خپل مضمون کې زیاتوي چې د پاکستان فوج د خپلو ساتلې شو جنگیالو په ذریعہ د جاری ساتلي جنگ د لاسه پاکستان کې د تیرو سلويختو کالو راسي هر طرف ته خونریزي تباهي او اقتصادي بدحالي خوره وره ده. خو نن ورځ چې زه د پښتون تحفظ مومنت د بیرغ لاندې د راغون ظلمي کول او سلو او طاقت ته ګورم نو دې مال یو نوی ولولا او حوصله راکې. دې ظلمي کول د خپل پښتون قام د حیا عزت او د خپل حقونو د بیا ګټلو او په خپل سیمو کې د امن او قلاري راوستو یو مضبوطه اراده کړی. محسن نور لیکي چې پی ټی ایم د تیرو سو کلونو راسي د افغانستان او د پاکستان د کروڑونو پښتنو د خون ریزه او د تباهه ګړنګ ته د ورغورځولو د ناوړه عمل پیداوار دی. مضمون لیکي چې د پی ټی ایم د راپورته کېدو د پولي پورې غاړه افغانستان کې هم اثرات شوي دي او دغل ته پښتنو هم د پی ټی ایم د بیرغ لاندې جلوسونه وکړي دي. د قطبي وزیرستان د میرانشان د قامي اسمبلی غړي محسن داوړ واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې پښتانه د کال 1980 نه افغانستان باندې د روس د حملې نه دل را روان دي. د روس خلاف د جنگ د لاسه د پښتنو دوه کلونه تندروای ته اوتل. بیا امریکا کې د 1 سپتمبر د حملو وروسته د هغه وخت د پاکستان فوجي حکمران جنرال مشرف او د هغه نه پس د هغه جانشینو طالبان تندلاري فاټا کې د خپل خپو مضبوطولو نه ایثار نه کړی شول. د پاکستان د فوجي او جمهوریت حکمرانانو د دې ناکامو ټوله سزا پښتنو اخوړه او ترننه خوري. د کال 2003 نه را په دې خوا د تندلارو په حملو او د پاکستان د فوج په کارروایو کې په زرګونو پښتانه وجلې شول او په لکونو بې کوره شوي دي. په فاټا کې د طالبانو په لار کې ودریدونکو 2000 ډیر تکړه او خاصتا قبایلی سپین روبي قتل کړی شول. پی ٹی ایم یقینا چې د ریاست پاکستان د ناکامو پر دی عمل کې راپورته شوی دی او د پی ٹی ایم ټول قوت هغه ظلمي کول دی چې په تیرو سلویختو کالو کې د پاکستان د فوج او د تندلارو ترمنځ د بناوټي جنگ تباه په خپل سترګو لیدلی دی. د پاکستان د فوج او د تندلارو خپلو کې خفیه اتحادونو صرف 3.5 کروڑ پښتانه تباه او برباد کړی دی.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا د یو خبرونه سره ملګری یاست.
د لیبیا پایتخت ترابلس باندې جنگ نور تیز شوی او د ملګرو ملتونو تر مخه تازه درنې بمباری کې 15 کسان بدل شوي. د ملګرو ملتونو دا اندازې هم دي چې د پاسه 2000 پورې کورنو په تیر خالی 40 ساعتو کې کړي کړي او په تیر یوه هفته کې د ترابلس نه 15000 پورې کسان یا کورنۍ د جنگ د لاسه بې کوره شوي دي. په دې حقلا نور تفصیل مو د یو رپورت په شکل کې راغونډ کړي تاسو وړاندې کوو. ملګری ملتونو ویلي د لیبیا پایتخت ترابلس باندې جنگ نور تیز شوی او د جګړې شروع کېدو نه په دې خوا تیره شپه را هسې په خار د مخالف وسلوالو لخوا سخته بمباري شوی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دجوریک په نیویارک امریکا کې خبریالانو ته ویلي د جنرال هفتار په ترابلس د چړای وروستو تیره شپه په خار سخت جنگ شروع شوی چې په کې سپکه او درنه وسله کارول کیږي او بمباری زیاتره د زیاتې آبادی والا گاوند باندې شوی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 5 کسانو د مرګ او د یو شمیر د جوبل کېدو خبرونه راغلي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ستر استازي غسان سلامه په ټویټر دا وروستي پرمختګ غندلی او ویلي د ترابلس خوښه دیرش لکه آبادی په خاطر دا جنگ او بمباری دی ادرول شي. میډیا ته په خپل یو بیان کې خاغلی سلامه بیا په نړیوال رورولې غږ کړی چې لیبیا کې د ممکنه خانه جنگې مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا څخه تمه ده چې د دېونه په اخر کې د تشدد نه لاس اغستلو او دزبندې غوښتنې یو قرارداد وړاندې کړي. سفارتکاران وایي روس په ملګرو ملتونو کې د هغه اقداماتو مخه هم نیولې کوم چې د لیبیا وروستي حال پر په جنرال هفتار چوي. د الفاظو د بدلون پس هم د قرارداد په جبه روس او د آیوري کوست او سویلي افریقا نمائندګي کوونکي اکواتوريال ګینی یې مخالفت کړي. په لیبیا کې جنگ او ملګری ملتونو کې د سره سم د مفاهمت لار موندلو باندې کار روان دی. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM تر مخه د ترابلس کې د جنگ شروع کېدو نه پس 15000 پورې خلک تر اوسه به کور شي او خالی په تیر سلیری ساتو کې 3500 کورنۍ د خپل کورونو نه په تیښته مجبور شي. د بشري امداد ډلې وای دوی ته د جنگ د لاسه عادي خلک محفوظ مقاماتو ته رسولو په کار کې هم ستونزې دي. د ترابلس څخه د عامو خلکو جګړه ځپلې زینو څخه د وتلو په خاطر د ډزبندې غږ باندې هم چا غوږ نه دی ګرولې. د سټیفان دجوریک تر مخه په ترابلس کې غیر کسان د خوراک کمی، د سون یا د تیلو د نشوالي او د دین علاوه د بجلی او اوبو کمی سره مخ دي. په کال 2011 کې د لیبیایي امیر معمر قذافي د مرګ وروسته په لیبیا کې کلاري زینې موندلې. په ترابلس د وروستۍ جګړه هغه وخت شروع شو کله چې د جنرال خلیفہ حفتار وفادار عسکرو د خار ختیځ برخو کې سنگرونه جوړ کړل.
ترابلس ختیز برخه د ملګرو ملتونو صدارتي شورا او وزیر اعظم فیاض السراج په ولکه کې سیمه وا. د جنگ د لاسه د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې کېدونکو غونډه هم ځنډیدلې د چا په ذمہ چې د لیبیا سیاسي کشالې حل کتل وو.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دغه د واشف امریکا دی وخت پرونه ده. د امریکا ستر سرکاري وکیل ویلیام بار او د نائب راوز رودنستاین بنن په تخت واشنگتن کې یو خبري غونډه کوي او 9 بجې سهار به دغه غونډه چې وشي نه پسته دی به 11 بجې وانی د رابرټ مولر هغه رپورت کوم چې د کال 2014 امریکایي انتخاباتو په دې کې د روس مداخلت او روس سره د هغه وخت د ترامپ کمپاین راز باز په حق لبان چې کوم تحقیقات شو او یو رپورت جوړ شو 1400 پاڼه والا دا غي ډېر برخه خپټي شوې دي ریډاکټډ ورته وای په انګریزي کې خو چې کومه داسې بشپړه 1400 واړه پاړه چې کوم رپورت دی دا به نن جاری کیږي. د امریکا سره ډونالد ټرمپ هم ویلي چې هغه هم د یو مطبوعاتي غونډې یا د یو پرس کانفرنس اراده لري. زموږ همکارې سمینه احسن په دې باندې یو رپورت تیار کړی تاسو په مرتبه ګرځو.
اټرنی جنرال ویلیام بار اراده لري د زیارت پورس بعد رابرټ مولر د رپورت خلاصه هم جاری کړي. دغه رپورت سره تقریبا 1400 پاڼې دی او 2014 انتخاباتو کې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ او روس ترمنځ ممکنه لاسوهنه یا مداخلت په حق لده. د شورو پورس صدر ترامپ ته ریډیو سره په مرکه کې دانیت ښکارکو چې په کار ده هغه هم یو پریس کانفرنس وکړي. صدر ویلي اټرنی جنرال ویلیام بار با یو پریس کانفرنس کوي کې د شیزه هم د هغې نه پس یو پریس کانفرنس وکم موږ به په دې سوچ وکړو. صدر ترامپ دغه مرکه د ډبلیو ام ای ال ریډیو کوربه لری او کانر ته کړی. رابرټ مولر خپل رپورت کې په دې حق لا پلټنې کړې وی چې ګینه د ترامپ انتخابي کمپاین د روس سره سره اړیکې کړې وی او کنه، او دا هم چې د صدر جوړېدو پس د صدر په حیثیت ترامپ د دغه پلټنو په لار کې سخنډان خو نه و جوړ کړی. درې هفته مخکې ټونی جنرال ویلیام بار د رابرټ مولر د 1400 پاڼو د رپورت 1400 پاڼې خلاصه جاری کړې و. په دغه خلاصه کې ویل شوی وو مولر په دې نتیجه رسیدل چې ترامپ او د هغه کمپاین د 2014 صدارتي انتخاباتو غټلو د پاره د روس نه هیڅ مرسته نه دا غستي، خو رپورت په دې معاملې په هیڅ نتیجه نه دی رسیدلې چې ګینی ترامپ ته انصاف په لار کې سخنډان جوړ کړي. په رپورت کې مولر د انصاف ته خند جوړول په معاملې په هیڅ نتیجه نه دی رسیدلې. نو اټرنی جنرال ویلیام بار او نائب اټرنی جنرال راډ روزنستاین دا فیصله وکړه چې د ترامپ پر ضد ضروری نه ده چې انصاف په لار کې خندان جوړول په معاملې څه قسمه تورونه ولګول شي. اخوا هم د شورو پورس د امریکا اخبار نیویارک ټایمز په خپل رپورت کې چې د وایټ هاوس وکیلانو د انصاف وزارت چارواکو سره د مولر رپورت په سر سوسو زله خبري کړي. د نامعلومه زرایو د خلې نیویارک ټایمز لیکي د غرابیتو په وجه وایټ هاوس ځان تیار کو چې د مولر رپورت ته څه قسمه جواب ورکړي شي. د انصاف وزارت او وایټ هاوس د نیویارک ټایمز په دې رپورت د هیڅ قسمه بیان نه ډډه کړي. بلخوا رپورتونه وایي د زیارت په ورځ د نمخ کې چې د مولر رپورت یو نقل کانګرس ته ولېګل شي، اټرنی جنرال ویلیام بار او نائب اټرنی جنرال روډ روزنستاین با یو پریس کانفرنس کوي. د کانګرس سره سره به د رپورت عام خلک هم لیدای شي، خو اټرنی جنرال ویلی وو د رپورت ځینی برخه به پټی ساتي. یاد دي د هفتو راهسي ډیموکراتس دا غوښتنه کوي چې د رابرټ مولر رپورت دی په مکمل شکل کې کانګرس ته وړاندې کړی شي. اخوا ځینی ډیموکراتس د اټرنی جنرال پریس کانفرنس او بیا کانګرس ته د رپورت ورکولو په سر نیوکه هم کړي. ډیموکرات جری نډلر وايي دغه وختونه د تشويش خبره ده او غلط دي. د سېنات اقلیتي مشر ډیموکرات چک شومر هم ټویټ کړي، ښکاري دي چې لکه ویلیام بار د قانون د یو آزاد نماینده په ځای د ترامپ کمپاین یو ویان په توګه کردار لوبي، او دا هم چې د امریکا خلک د رښتیا حقدار دي. د زیارت پورس چې ټونی جنرال ویلیام بار پریس کانفرنس کوي نو خصوصي نماینده رابرټ مولر به پکې نه وي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202
205 003.